د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خبریږي. د سندرو میلمانه خو د راپورونو لنډه برخه لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگتن ډی سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګرۍ اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په بیان کې چې بیګانه وخت خبر شو راغلی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسؤلیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق خبرداری ورکړی چې ساکل په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر خپل ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. په فرا ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د فرا د امنیت قومندانۍ ویان عارف عادل ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون مازدیګر مهال د بالابلوک ولسوالۍ په آب خورما سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د راکټ له سرګلولې سره لوبې کولې. ایران د بی پیلوټه جنگي الوتکو د تولید لمړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړې ده. د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر په مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې ډرون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومتر په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولای شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې ایرانی الاصله سویدنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی د نه ادموي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی کمشنری ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د سټوکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد او د طب ډاکټر جلالی په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر نوموړي تور دی چې څو مهم ایراني ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي دي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبې په ورځ ادامه وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زادران کوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عواملو. د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستانه خپل متحدان وایستل، د پوځ او پنټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس برابر شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي چې د دوی سپارښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې د 2500 په شاوخوا کې سرتیري پاتې شوي وای، خو وایي د دوی پلان ونه منل شو. د سیګار راپور زیاتوي چې د اکثر افغانانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له افغانانو سره د امریکایانو لخوا له شویو ژمنو په شا کېدل او د دښمن لاسونو ته د افغانستان د سپارلو نښه وه چې سمدستي نتیجه یې د افغان وسلوالو ځواکونو د روحیې ناڅاپي کمزورېدل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
له آزادۍ راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دیبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. په دې کتنه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه هم خبرې شوې دي. احمد شیبر ته غوښی چې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دیبرالاینز په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې له امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاین سیاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندېښنې هم د سېشنبې د ورځې د غونډې په ترڅ کې له ښاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنجشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینز د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ یا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینز ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدراتو کله منځ وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبې د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه، خو په پرونۍ غونډه کې د راپورونو له مخې نامه مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. طالبانو د همایون زارعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه نامعلوم لوري ته بیولې دي. همایون زارعان ته نږدې کسان وایي طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبې په شپه په هرات کې د دغه ایرانی هنرمند لکوره استلی او هغه کمال خاکی له ځان سره بیولی او دوی تر اوسه ترې بی خبره دي. همایون زارعان له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوي. همداراز کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل انت او په دې اړه نور تفصیل.
دا همایون زارعان په نوم د ایرانی هنرمند چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې نږدې دوستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړی دي. د ښاغلي زارعان یو نږدې ملګري چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې رپورټ کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه د طالبانو د ځانګړو ځواکونو نږدې شل وسلوال د ښاغلي زارعان په کور حمله وکړه او له کوم تور پرته یې هغه له ځان سره نامعلوم ځای ته یووړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نه که طالبان ولید خغلی زارعان به کور حمله وکړه او هغه لزان سره یو پرسه حال کې چې موړې په افغانستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لري. خغلی زارعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې خی طالبان د یوې معاملې په صورت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستونکي یو یا هم په ډلهیز ډول وسپاري. دغه شان دوی اندېښنه د خپل هنري کارونو په اړه چې اوس حرام بلل کیږي فکر یې کاوه چې د ایراني حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومانو لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زارعان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روزل. د ایراني هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه. نوموړی اته کال وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زارعان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي، خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زارعان په نوم باندې د څوک نه نیولی ده او نه یې چاپه ورباندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدي په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څه موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
د دو ایراني وګړو د تری تم کېدو او هغو گنگوسو په اړه چې طالبانو دوی بیولی دی راپور مو اوریده. لیکوال او مدني فعال احمد الدین دوران د نوموړي د کورنۍ په وینا له څلور ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د دوران کورنۍ وایي دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې هغه چیرته دی. دوران په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت ځینې پریکړې نقد کړې وې او په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې پرې کړې وې.
د لیکوال او مدني فعال احمد الدین دوران د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی څلور ورځې مخکې د کابل په خیرخانی مینه کې د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولی. د احمد الدین دوران ورور شهاب الدین الفت ازادي راډیو ته وویل
یو څه کسان مخې ته درېږي، دوران ځان سره بوزي، ترمې ته پروختي چې تاسو یې څوک او دوران په صحیح علت بوزي. یاد کسان ورته کارت ښایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او د څلور میاشتې کېږي موږ دوران سره او موږ ته امر شوی چې دوران راولئ. نن یې څلورمه ورځ ده موږ ته هیڅ احوال نه راکړل شوی چې چیرته دی دوران او په څه جرم یې نیولی دی. موږ زموږ کورنۍ ډېره زیاته اندېښمنه ده.
احمد الدین دوران ډېر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې، خو یوازې د طالبانو کړنې نه، د تیر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کړي وو. احمد الدین دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي وو چې که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه ورنه کړي، خلک ځوروي، وژني او بندیانوي، په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. هغه له طالبانو غوښتي وو که غواړي چې د جنګ مخه ونیسي، خلکو ته د حق ورکړي چې سیاسي فعالیت وکړي او خپل غږ پورته کړي. دا چې د نیول کېدو لامل همدا انتقادونه وو که بل څه، په دې اړه مو د طالبانو د استخباراتو له ادارې معلومات وغوښتل. د یادې ادارې ویان که څه هم په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د قضیې په اړه به له موږ سره معلومات شریک کړي، خو وروسته یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مدني فعال او لیکوال غوث الدین فروتن وایي که له منتقدانو سره د طالبانو دا ډول چلند دوام وکړي، پایلې به یې خپله طالبانو او د افغانستان لپاره ښې نه وي.
طالبان له یوې خوا د دې لپاره کمیسیون ټاکي چې له هېواد وتلي افغانان بیرته وطن ته ستانه کړي، خو له بلې خوا په کور دننه هغه کسان بندیانوي چې په وطن کې پر روانو ناخوالو او د ادارو په نیمګړتیاو انتقاد کوي. که طالبان همداسې د خلکو په تیره د فعالو ځوانانو او د روشن فکره قشر د غږ ډب کولو ته دوام ورکوي، نو هیڅوک به په وطن کې پاتې کېدو ته زړه ښه نه کړي او دا به نه یوازې د خلکو لپاره لویه ستونزه وي، بلکې د طالبانو لپاره به هم ناوړه پایلې ولري.
د یادونې ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادری په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر په یو کلن بند محکوم کړ. تر هغې مخکې په هلمند کې د انجینر نوید په نوم د یو ځوان کورنۍ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې نوموړی د فیسبوک د یو پوسټ په خاطر د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا د دوی په خبره جسد یې د هلمند سیند په غاړه پیدا کړ.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قلم لار په نوم بنسټ پر زرنج موټر سایکل د ګرځند خوندزي او کتابتون په وسیله د کندهار په لری پرتو سیمو کې هغو زده کوونکو ته د تعلیم زمینه برابروي چې له زده کړو محروم دي. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو دا بهیر پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل کړ.
دا سمال چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړي. د قلملار په نوم یو ښوونیز بنسټ له نهم ټولګي پورته د تعلیمي نصاب کتابونه یو ګرځونده ښوونځي او کتابتون کې چمتو کړي او د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې زده کوونکو ته په زده کړو ورکولو یې پیل کړی. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا ازادي راډیو ته وویل دا ګرځنده ښوونځی او کتابتون په یو زران موټر سایکل کې برابر شوی او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ازمایښتي فعالیت پیل کړی. د ښاغلي ویساب خبره دا چارې د طالبانو د کندهار ولایت د پوهنې ریاست سره په همغږۍ کړي او د هیواد نورو برخو ته به یې هم وغځوي. متیولا ویسا د دې کار موخه د هغو سیمو د ماشومانو لپاره د زده کړو د زمینې برابرول ښیي چې په خبره یې چیرته چې ښوونځي نشته. هغه تصویرونه چې قلملار بنسټ ازادي راډیو ته رالیږلي پکې لیدل کېږي چې یو شمېر نجونې او هلکان د دې ګرځنده ښوونځي او کتابتون څخه د زده کړې لپاره ناست دي او زده کړه کوي. ښاغلی ویسا زیاتوي آنلاین زده کړه او کورنۍ